السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یوه کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغه شورا نن د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت راپور کې ویلي، افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده، او په خبرې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان ناهیلي شوي دي. په راپور کې د دغه شورا د افغانستان د مشر نیل ټرنر په حواله راغلي، د طالبانو د حکومت دا د کال پوره کیږي، خو لا هم د افغانستان بهرنۍ شتمني کنګل ده، مرکزي بانک بشپړ فعال نه دی، او د پراختیا ښکاره څرک نه ښکاري. طالبانو بیا له دې وړاندې ادعا کړې چې دوی د افغانستان اقتصاد له سقوط ژغورلی، او ویلي دي چې بانکي چارې هم نږدې عادي حالت ته ګرځېدلي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي، افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغني برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب په نوم کانفرانس ته وکړې. برادر ویلي، هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې د قانونو په کیندنه کې بیړه کوي او له پوره تخنیکي دقت کار نه اخلي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانوي ځواکونو سره کار کړی و، پرون د اسلام آباد مادرید ته روانه شوه. فرانس پرس آژانس ویلي، دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې ترسره کیږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغې سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزه لوبې پلان شوې دي. او د امریکا د عدلی وزارت ویلي، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د وجلو په توتیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، شهرامپور سفیر چې په مهدی رضایی مشهور و، د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. دغه ایرانی وګړي باندې تور پورې شوی چې غوښتل په واشنگټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $3,00,000 ورکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ښوونې نړیوال سازمان افغانستان کې له تعلیمه د میلیونونو نجونو او هلکانو په بې برخلیکې پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی، زموږ څخه نه اخلي، او زموږ مکتبونه دي بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي، تیر یو کال کې 1.5 ډیر افغان خبریالان بهر کړي، خو افغانستان کې دننه خبریالان پر دوی د فضا د تنګیدو یادونه کوي.
کله چې په کابل کې ځینې پېښې دي، یا مثال چاودنې یا عملیات وي، قطعاً امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو.
روزګان کې په کلدارو کاروبار، سوداګر او هټیوال زیانمن کړي.
زموږ د ملک ګوره کلداري چلیږي، ګټه پاکستان خوري، د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک یو خپل افغاني بد نسبت خپل ملک وچلو.
او د چین تر پوځي مانورو وروسته تایوان هم په ورته اقدام لاس پورې کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شمس الحق آزاد سلامونه هم ومنې. د خوونې نړیوال سازمان ایچ کیو په افغانستان کې د نجونې په وړاندې د خوندزیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت خپور کړی دی، ویلي د افغان نجونو په وړاندې د خوندزیو تړل کېدو نه یوازې دا چې یو سخته ماته ده، بلکې دغه چارې جبري ودونو او له دوی څخه ناوړه استفادې ته لار هواره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو ترڅنګ د هلکانو حالات هم ښه نه دی، او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
خیلی صدمه میرسونه به یک جامعه که نتونه یک سال و یک فارغ
میترا په کابل کې د یو لسم ټولګي زده کوونکی و خو اوس یې پر مخ د ښوونځي دروازې تړل شوې دي. نوموړی چې یو لس کال د دولسم ټولګي شهادت نامې لپاره زیار ویستی او غوښتل یې د کانکور ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته لاره وکړي، خو په خبره یې فکر کوي اوس هر څه په اوبو لاهو شول.
خو
اوس هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. زه زیات اندېښمنه یم چې ښوونځي مو نشته. که مو ښوونځي وای اوس به زه فارغه شوی وم او شهادتنامه به مې اخیستې وه. زه له طالبانو او نړیوالو سازمانونو غواړم چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانیسته کې د همکاري وکړي تر څو نجونې خپلې زده کړې وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي مروه هم د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمنه کړي. نوموړی چې د نهم ټولګي زده کوونکي ده ازادي راډیو ته وویل،
طالبان د حکومت په راتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښوونې نړیوال سازمان یا ایچکو په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هېواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کوي. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 28مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایوي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماتې ده، بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همدارز له افغان نجونو سوې استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاسه اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل مشرتابه پریکړه ته په تمه دي او هر کله چې مشرتابه پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیستې خبره کړې چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسیونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل مجري سره په وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې ښوونځي د پاکستان په امر بند شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا هغه مهال ویلي وو چې دوی هیڅ یو هیواد پورې تړلې نه دي. نږدې یو کال کېږي چې د افغان نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او طالبان وخت ناوخت د دې ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده اخیستې. ایچکو یو غیر دولتي نړیوال سازمان دی چې په 14 هیوادونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کار کوي او شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان د دغه سازمان د پروژو نه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ګټه پورته کوي.
و موردل چې د ښوونې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې کال په پوره کېدو دی، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته اکثر ولایتونو کې نجونې له ښوونځیو بې برخې پاتې دي. دغه وضعیت خپل نجونې زده کوونکي هم اندېښمنې کړي. ورځو افغانستان ته له هغه ځایه د 12م ټولګي یو زده کوونکي فرشته ولی دا مهال سټډیو ته وصل ده. فرشته جان، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه یو کال خدا سي تیر شو، د دویم کال پیل ته څه هیله شته؟ آیا ښوونځي به پرانستل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو کوم اوریدونکو ته مخکېنه چې تاسو ته ځواب ورکړم، زه خپله یو څو خبرې لرم مګه به وکړم. او دا هغه ده چې زه به خپل یو خاطره تاسو سره شریکه کړم.
مهرباني.
مخکې له دې نه چې طالبان راشي زموږ ژوند ساده نه و، ځکه زموږ هېواد کې متاسفانه ښځې تل د خواړه او ستونزو سره مخامخ دي. هغه وخت هم موږ امنیتي ستونزې، اجتماعي ستونزې، اقتصادي ستونزې وې، خو بیا هم یوه هیله ژوندۍ وه. موږ ټول شپ د نویو شیانو زده کولو هیله مو دا وه چې یوه ورځ به د خپل غم زتل هېواد ته د خدمت جوګه وګرځو. او دا هغه هیله وې چې زموږ د ټولو ستونزو سربېره په ډېره خوشحالۍ به خپلو مکتبونو ته تلو. خو متاسفانه طالبانو دا ځل زموږ دغه کوچنی ژوند په خورا ظالمانه ډول له موږ نه واخیسته. هیڅ یو دې ته چمتو نه و چې ښوونځي او درسونه سره الوداع وکړو. لا هم ډېر څه پاتې وو چې باید موږ زده کړي وو. موږ خام وو، کوچني وو، او خپل ښوونځي، خپل ټولګي، خپل ښوونکي، حتی هغه د خپل خوندي محیط مې د چوکۍ ته وړتیا درلودله، خو دوی هیڅ هم په نظر کې ونه نیول او دروازې زموږ په مخ وتړلې.
بله، اوس چې دا د یو کال پوره کېږي، فرشته جانې، آیا هیله شته چې خوندي به پرانستل کېږي؟ ځکه طالبان وایي چې خپل ولس کې یو څه محدودیتونه دي چې خوندي باندې پاتې دي. تازه د معرف وزیر دا خبره وکړه، وایي په لرو پرتو سیمو کې کورنۍ چمتونه دي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي. دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي.
ګورې، تاسو خپل مویل چې دا خبره یو کال بعد وکړه، د مخکې دین هم بېلابېل دلیلونه مطرح کړي، خو اوس بیا یو بل نوی دلیل شو چې دا خپله فرهنګي ستونزه ده. نو زه دا فکر کوم چې دا به یو بهانه دي جوړه کړې وي، بل خبره چې که اوسېږي هم، یعنې زه دا نه ردوم چې داسې خلک پخوا کې نه وو، اوس هم شته. خو تاسو وګورئ، 4 میلیونه نجونې مکتب ته تللې، نو ستاسو په نظر دغه به یې حل واري؟ چې ځکه چې فرهنګي ستونزه شته، نو
یعنی هغه کسان چې دا ستونزه نه لري هغوی ته خو باید پرانستل شي. اوس څه غوښتنه لري؟ اوس دا یو کال له تعلیمه بې برخلیک وضعیت کې تاسو تیر کړئ، اوس څه غوښتنه لري چې د طالبانو دا د یک شمې په ورځ یا دو شمې په ورځ باندې یو کال پوره کېږي، د 12م ټولګي د زده کوونکو په توګه څه غوښتنه کوي له طالبانو؟
نو مخکې دینه هم ما یعنی ډېر یعنی ډېر وایي چې باید مکتبونه دې خلاص کړي، خو اتمن یو ستونزه شته، یو سیاسي مشکل د دوی په خپل منځ کې شته. چې یعنی زه فکر نه کوم چې یو څوک چې ځان ته خپل شیخ القرآن شیخ الحدیث وایي دا د علم په اهمیت باندې پوه نه شي. نو اوس دا ما ته یعنی زه خپله شرمېږم په دې چې دې ته د علم مثلا اهمیت دې ته وایم. اتمن کوم مشکل ده شته، زه هیله لرم چې دا مشکل هر څومره زه چې کېږي دا به حل شي، ځکه چې یو کال ډېر کم وخت نه ده.
کور مو ودان. ډېره ډېره مننه د 12م ټولګي زده کوونکې فرشته ولی و چې د ښوونځیو د پرانیستو په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، او هیلې وکړه چې د یو کال په پوره کېدو طالبان باید دغه ستونزه حل او ښوونځي پرانیزي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د نړۍ څخه باندې او یا پیژندل شوو اقتصادي پوهانو او په اقتصاد کې د نوبل جایزې یو ګټونکي د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني آزاد کړي. تفصیل په دغه راپور کې.
د لیک د نړۍ د څخه باندې او یا اقتصاد پوهانو چې ډیری په امریکا، جرمني، برېټانیا او هند کې میشتي او د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکي جوزف سټیکلټس لوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته استول شوې دی. په لیک کې چې یو نقل د امریکا د خزانه وزیر ته هم استول شوی، راغلی چې د خزو او لګکیو په وړاندې د طالبانو لکړنو څخه د شکایت سره سره اړتیا ده چې د افغانستان بانک مالی شتمنۍ آزاد شي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبری اژانس خپور کړی، راغلی خپل اساري زیرمو ته لاسرسي پرته د افغانستان بانک نشي کولای خپل مالی چارې په نورمال ډول پر مخ یوسي. نو د دې لپاره چې بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي او د افغانستان اقتصاد بیرته ورغول شي، موږ له تاسو یعنی امریکا جمهور رئیس څخه غواړو چې د افغانستان بانک بیرته خپلو نړیوالو اساري زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي. امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د اقتصاد پوهانو د دې نوې غوښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي و چې امریکا د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر په تړاو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دغه پیسې باید د افغانستان د خلکو لپاره مصرف شي، نه دا چې د طالبانو په واک کې ورکړل شي. د دغه اساري زیرمو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې تیره میاشت د تاشکند ناستې په څنډه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ترمنځ وشوې، خو ظاهرا یې تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافزي وایي چې 9.5 میلیارد ډالر د افغانیو د ارزښت او اعتبار ساتلو لپاره دي، نه د مصرف لپاره. نو له همدې امله اړتیا ده چې له دې پیسو د عادي بودجې، بشري مرستو او نورو ورځنیو چارو لپاره استفاده ونه شي.
قیمت افغانی باعث همین بحران های
لشته اقتصادی بحرانونو سره سره د افغانی او ارزښت تقریبا ثابت پاتې دی او دا ټول له همدې اثارو زیرمله برکت دی. کدا زیرمله منځ لاړی شنو د افغانی ارزښت آزاد سقوط کوي. له همدې امله کدا هر بل مقصد لپاره او د سمستی بودجې د ستونزو د حل لپاره لدی پیسو استفاده وشي نو دا زیرمله کمیږي او له کمیدو سره د افغانی ارزښت او اعتبار را کمیږي
او اعتبارش پایین آمده میره.
د افغانستان بانک پیسې چې د ملي اعتبار په توګه ترې استفاده کیږي د تیر حکومت پر مهال 9.5 میلیارد ډالر وې. د دغو پیسو 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ساتل کیږي. پاتې 2.5 نور اروپایي هیوادونو کې دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول امریکا دغه پیسې کنګل کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بی پولی خبريالانو نړیواله ټولنه وایي په تیر یو کال کې له افغانستانه نږدې 200 افغان خبريالان بهر کړی دي. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تیر کال راهیسې د غشمیر خبريالان فرانسې، جرمني او هسپانیا ته انتقال کړي او په دې هیوادونو کې د میشتېدو زمینه ورته برابره کړي. بلخوا یو شمېر افغان خبريالان چې افغانستان کې دي له ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو ترڅنګ معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
پر افغانستان د طالبانو له نږدې یو کال واکمنۍ پوره کېدو سره لا هم یو شمېر افغان خبريالان په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. دوی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې برحاله دندې لدي وایي وخت نا وخت د خپلو دندو له امله د طالب وسلوالو له لورې ګواښل کېږي او معلومات ورسره په وخت نه شریکېږي. له دې ډلې یو خبريال چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زه په خپل زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پېښې دي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو. حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي. که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا خبریالو وایي پر راپورونو د سانسور کچا آن دې ته رسیدلې چې په کابل کې د میشتو د ګاونډیو هیوادونو د استازو او چارواکو له لوري هم ګواښل کېږي او یا لارښوونې ورته کېږي چې د هغوی د هیوادونو په خلاف څه خبره نه کړي. خو نوموړي په دې اړه د کوم هیواد نوم وانه خیست. بلخوا یو خبریال چې په ننګرهار ولایت کې له یوې رسنۍ سره کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کار له امله وخت نا وخت د طالبانو ځواکونو او ناپېژانده کسانو له لوري چې د بیان د ازادۍ خلاف دي ګواښل کېږي. دغه خبریال وویل له زیاتې مودې راهیسې په دې هڅه کې دی چې د ګواښونو له امله له هېواده ووځي خو تر اوسه د خبریالانو د ملاتړ اړوند ادارو له لوري ورسره کومه همکاري نه ده سوې.
ما له ستونزې او مشکلاتو څخه په هېواد کې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه هم خبر دي او دوی سره مې خپلې ستونزې او مشکلاتونه شریک کړي دي. دوی لاړ خما ته کوم داسې مثبت ثواب نه دی راغلی او نه مو ترلاسه کړی دی چې زه دغسې تهدید یم اما ته دغسې اخطارونه راکول کېږي.
خو د طالبانو حکومت دا ادا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وخت نا وخت د امنیتي ځواکونو له لوري خبریالان ځکه د امنیتي پیښو په سیمو کې نه پرېښودل کېږي چې شدیدن ګواښ موجود وي.
ځینو وختونو کې متاسفانه چې هغه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل سره مناسب میته چې دلته کله کله ستونزې مخ کېږي. موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره د دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع دی سانسور کې.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبریالانو نړیوال ادارې د تیر کال د اگست 15 تر اوسه د 106 نوي افغان خبریالانو له هیواده د ایستلو راپور ورکړی دی. آر ایس ایف پی او تازه خبر کړی بیان کې ویلي چې دا هغه خبریالان دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو. د بې پولي خبریالانو ادارې ویلي دوی د 106 نوي خبریالانو ته د جرمني، فرانسې او هسپانیا پناه ورکونې، ویزو او مالی ملاتړ اسانتیاوي برابرې کړي او ګڼ شمېر نور خبریالان هم په دې تمه دي چې دوی له هیواد بهرنیو هیوادونو کې د میشتېدو په برخه کې ورسره مرستې وکړي.
په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي مانورې پیل کړي دي.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چې نن سهار د دې ټاپو په جنوبي څنډه کې وشول او یو ساعت وخت یې ونیو، سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قلوردو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اورغورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په دوهمه هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قلوردو ویان زیاته کړه چې د تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل: لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکي ده چې په څو لسیزو کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هسې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین تایوان د خپل قلمرو یو بیل شوی برخه غنی او د دې ټاپو د بیا تر لسکولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل گاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نه کړي او دا د ځان حق بولي چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په تیر له 2014 کال راهیسې وروسته له هغه ترینګلې شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. تسای د هغې طرحې په راس کې دی چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا وایو چې په اورزګان کې سوداګر او هټیوال وایي د پاکستانی کلدارو کاروبار دوی ډیر زیانمن کړي. دوی له طالبانو غواړي چې د افغاني دودولو ته کار وکړي.
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمېدو دی، دغه چارې پر افغان سوداګرو او د زیات شمېر نورو عامو افغانانو پر ژوند ژورې اغېزې کړي دي. ځکه د افغانستان په ډېری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستانیو کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستانی روپیو باندې راکړه ورکړه کیږي. دلته په سلو کې نږدې د 15% خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچ میوه په مارکیټ کې هټی لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچ میوه او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وای په دې وروستیو کې کله چې کالدار پورته او کښته کیږي نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلی دی.
زیان یې دنیا ته رسولی دی. موږ بادام رانیولی وو په 1500 اویا او اتیا مې رانیولی وو. افغاني کښته څول اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په 0.6 زور یې درې 0.5 به خرڅېږي. تقریبا په منه کې 0.6 3 کالدارې تاوان کوي. په خوروار کې 14,000 کالدارې راځي. افغاني موږ دا جان زولي خشخاش دي 14 خوروار راته پروت دي. پاتې 500 رانیول دی. اوس پښ پښ سو کالدارې دي. خوروار کې 15,000 کالدارې تاوان کوي.
نورغا بیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاوانې کړی دي.
والله دې کړو دې برباد کړل. اوس تیل ور اوړم په 200 ډیزل په 250 را کړی دي. اوس په 250 لانه خرڅېږي. په 240 شو ورکو. مثال پر لټر کې 15 جوی شو 40 په تاوانې کړو.
نن پنځشنبه د ترینکوټ د اسارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېدی او زر پاکستانی کالداري بیا د 413 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بی ارزښت کیږي. د پاکستانی روپی بی ارزښت کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغېزې کړي.
نور احمد جما زران چلوم اغه د دوغنی کلی چارسې پیدا کوي واډه بغولین په کې کې شان ډیر زیات ولل دي. شپه 1500 1200 غدری لټره غوړي دي چې لږه سی ولل دي.
زمان ما باقی دی در توری وسیدون که مرد جوانی دونی آغیزه کلی مرد ورزی پینزه سو خاری و که آغا نگولی پا کیجی نپدمیش پا کیجی نبرا پا کیجی چه نپا کیجی خدی
در ترینکوت شارداغ هتیوال پر افغانستان لواکمنو گوشتن کوی چی پا دغه هیواد که دی پاکستانی و کالدارو مخوانسی او افغانی دی زیادی بازار ترزه کدی لال محمد د ترینکوټ شار یو بل هټیوال دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا سی وویل
د اسلامي امارت د خصمدا غشتنه د چورور د زمز ملک دی زمز یو دی د ملک افغانستان دی زمز خو دی پیسې لرو افغانۍ لرو کې چیرې نه لرو زمز دی ملک ګوره کالداري چلیږي ګټه پاکستان خوري د خساره خاص د افغانانو ده یعنی موږ د خپل ملک یو خپل افغانۍ بد نه پد خپل ملک وچلو کې نه لرو خو موږ ته دی وای چې موږ نه لرو او کې چیرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو بادام چې تا دا شه موږ خرڅو یعنی دغه تجاران یې باری په کندهار کې په افغانۍ خرڅي موږ په خبرې په تجاران هلته د افغانۍ راواخې بیرته کالداري کې کالداري را انتقال کې دی روزګان ته
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړې دی چې نور جرا کړه ورکړه په افغانۍ باندې کوي د دغه ولایت د والی ویان مولوی علی جان په هنیار د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دی په دې برخه کې اړوند ادارو ته دنده سپارلې ده ترڅو په دې اړه جدي اقدامات ترسره کړي
امارت اسلامي ټولو هیوادوالو ته خبرداري ورکړی دی چې نور د په هیواد کې راک ورکه په افغانو سره کېږي نو په همدې اساس باندې څو زره ډالر اعلان ته ورکړی دی نو په همدې اساس موږ ټول روزګانی ولس ته خبرداری ورکړی دی چې په ټول روزګان ولایت کې دی راک ورکه په افغانیو سره کېږي او اړوند ادارې ته مو سپارښتنه کړې ده چې هغه اداره به په دې اړه باندې جدي اقدامات ترسره کړي
ځینې شنونکي د صادراتو پر وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمېدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتېږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړېږي
اوریدونکو دویم نیمایي ته هم نږدې شوي یو وړاندې درته د مخکښو ښځو پروګرام لرو خو اوس د سپورت له ډګره هغه دا چې نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل اوریزه سیالۍ کې سره مخامخ کیږي
د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن یو ځل بیا د ایرلند په بلفاست سټډیوم کې سره مخامخ کیږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د خپلې دومې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوې نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل سفر کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې دویمه نړیواله شل اوریزه لوبه ترسره کړي د دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې په یو ښه هوډ او پلان سره به او په لوړ مورال سره به افغان ملي لوبغاړي د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي انشاءالله تمه ده چې نن به افغان کرکټ ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري
ښاغلی هوتک داسې مهال دا خبره کوي چې افغان ملي لوبډلې وړ مورز له ایرلند سره په خپلې لومړۍ لوبه کې ماتې وخوړله په هغه سیالۍ کې چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو په لومړۍ توپهانه کې مقابلو لوبډلې ته 109 د منډو هدف وټاکه ایرلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو یاد هدف د 19 اور په 15 بال پوره کړ د کرکټ یو شمېر افغان مینوال او څارونکي وایي د افغان لوبغاړو کمزوري ډګر ساتنه د دې لامل شوه چې لوبه ایرلند وګټي له ډلې سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
په لومړی لوبه کې چې کله موږ بل یو سل شپېته یو سل اته شپېته هدف دانو یو فایټنګ یعنی هغه چې موږ ګټون کېدلی شو که چېرته موږ ښه فیلډنګ او ښه توپ اچونه کړې وي یو مشکلات وو یو سلسله مشکلات باید یاد کړو چې په تېره لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوري مس فیلډنګ یعنی خراب فیلډنګ تو ډګر ساتنه ترسره شوه یو علت هم دا و
د ښاغلي هلال په خبره دا چې ایرلاین لومړۍ لوبه وګټله یو بل لامل دا هم کېدی شو چې دغه لوبډلې هلته په یاد لوبغالي کې زیاتې لوبې کړې ایرلندیان لوبغالي یو وشتنځای سره بلد و دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له دې وروسته درې نورې شل اوریزي سیالۍ هم له ایرلند سره ترسره کوي چې راتلونکي درې لوبې به د روانې میلادي میاشتې په 12مه 15مه 18مه نیټه وي افغانستان تر دا مهاله له ایرلند سره 19 شل اوریزي سیالۍ کړي چې 14 یې ګټلې او 15 یې بایللې
اوس هم ستاسو پیغامونه
السلام علیکم د تخار دولت می تماس نیولی شپې کولم د درکاته ولسوالۍ ترکو د کایری وروره دا د سوی بنده ده موږ سه حالات سره مخ یو او د سوی ته ولاړ سه طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم کړي صاحب وایي مو ته کوي مو ته کانه باندې کوي زبرایم سه حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شي نه څه خاص څه کولا د سوی د ساتي 2000 روپۍ راولي صاحب دوی مو ته کوي وایي مو ظلم ستم کوي دا زفوی هیله کوم چې دا زفوی یلاسی او مور خپل کار روزګار وکړو د سخت حالات سره مخ یو
مشرانے
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو په همدې سره په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام لرو، د مخکښو ښځو پروګرام چې تاسو یې نن تکرار اورئ. خو اوس په مخې لاندو خبرونو ته، د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغه شورانان د طالبانو د نګری او کرنې په مناسبت راپور کې ویلي افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده، او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان په ناهیلۍ کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جست په نوم کنفرانس ته کړې دي. برادر ویلي هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو د جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی، یا ویل کېږي چې یوازې 15 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. په دغې الوتکه کې 300 د اسپانیا د پوځي او ملکی ماموریت کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي ناست وو. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله.
مخکخي خزي
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د مخکخه خزو په خبرونه کې د تیر په چیر د میرمنو په تجربه لاستراوړنو او ستونزې خبرې کوو. نن د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې دغه خزو په اکل له میلمنو سره باس کوو چې هغه خپل لومړنی حقونه په کور بیا په ټولنه کې نه ورکول کیږي. له موږ سره په خبرونه کې خون کې په میلمن کې د خزو د چارو پخوانی رئیسه او د نړیوال مدني ټولنې غړي قمر نیازی، او بل میلمنه مو د جوزجان د ولایت د ټولنیزو چارو پخوانی مرستیاله مدني فعاله د خزو د حقونو مدافع او افغان خبریاله سیمه ستانکزی ده. دواړه میلمنو ته خراغ لاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی. سیمه ستانکزی، تاسو به له خپلو زده کړو راته وایئ چې تر کومې کچې پورې مو درس ویلی دی؟
زما تحصیلات لسانس یمه، البته د ادبیاتو لسانس یم، او همدغه راز شپارلس کاله مې په معارف کې کار کړی ده. وروستیو کې د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو د مرستیال په توګه وټاکل شوم، او د دې تر څنګ یو نهاد لرم د امید دوباره د دې مسؤلیت هم را لغړی ده. او همدغه راز د ټاکنو په برخه کې مې کار کړی ده. د فیفا یو مستوس د هغه ولایتي مسؤول هم په جوزجان کې له رسنیو سره مې یو لس کلنه تجربه لرم. د جوزجان ولایت په کلیو بانډو کې مې زیاتر د ښوونې او روزنې په برخه کې تعلیمی کمپاینونه په لار اچولي، خصوصا هغه کلی او باندې ته د مسائل ته د تعلیم پاړه یعنی دومره په هوا نه درلوده او د دې د ځختونو پاړه مې ورسره خبرې کولې.
ډېره زیاته مننه راجلو اغلی نیازی ته. تاسو درته وایي چې په دې وروستیو کې تاسو د هلمند میرمنو ته کار کړی ده، لغونه راته وایي چې څه مو کړی دي ورته؟
هلمند په ولایت کې چون یو داسې ولایت و چې واقعا په دغه څو لسیزه کې د جګړې څخه ډېر ځپل شوي وو، او په دغه اواخرو کې ښځو ته یو څه فرصتونه برابر سو، کاري فرصتونه چې په هغه کې ما د معلمۍ برخه کې کار کړی، سرمعلمي مې کړی ده، مدیریت مې کړی، د ښځو چارو رئیسه پاتې شوی یم، او همداشان د والی مشاوره پاتې شوی یم د ښځو په چارو کې. ورسره مې یو ټولنه درلودله چې د ځوان ټولنیز خوځښت په نامه و، چې هلته خوندې پکې منسجمې شوي وې. په دغه ټولنه کې د وړونو تر څنګ بعضې مدني فعالیتونه یې درلودله، او ولسي تړون برنامه کې مې برخه اخیستې ده چې هغه کې مې لرې پرتو ولسوالیو کې مې کار کړی. شوراګان جوړولو او ښځو ته په دغه شوراګانو کې ونډه ورکول هدف د ښځو رول و، او د ښځو ځواکمنتیا و، د ښځو د اقتصاد له پلوه قوت و د انکشاف د هغو چوکاټ کې. څه خلاصه مې درته یادونه وکړله، همدغه برخو کې ما فعالیتونه کړي.
بله، د خبرونې په اوږدو کې بیا پار یوې جدا جدا خبرې کوو. بیرته راګرځو میرمن ستانکزی ته. اغلی ستانکزی، تاسو درته وایي چې لکه څنګه چې مخکې په خبرو کې مې وویل چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم تاسو تللي یې، هلته له کورنۍ سره مو کتلي دي. اکثرا میرمنې چې هلته د دوی هغه حق نه ورته رسېده، د چا له خوا و؟ آیا د کورنۍ د نارینه له خوا و؟ د چا له خوا دوی ځورېدلې؟
لومړنی چاپېریال، لومړنی محیط، موږ لومړنی کور زموږ د مور او پلار کور جوړوي. یعنی په هغه ځای کې موږ زو زیږېدلي په هغه کور کې، نو له هغه ابتدا نه یعنی د یوې ښځې حق او حقوق په هغه شکل سره تر لازمه دي چې یو انسان حق رسېږي. یعنی حتی له همغه ابتدا نه کله چې ماشومه نړۍ ته راځي، د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، د دوی په وړاندې تعبیض رامنځته کېږي، د دوی په وړاندې دوه ګونی چلند رامنځته کېږي. حتی د یوې جلۍ د زوکړې لپاره مور مثلا وهل کېږي، رټل کېږي، ټکول کېږي، بې عزته کېږي، او حتی همهغلته چې دا ماشومه پیدا کېږي دوی ته حق نه ورکول کېږي. په یو نارینه ماشوم باندې په پښتني ټولنه، په پښتني کورنۍ کې مثلا ډزې کېږي، د خوشحالۍ په هغې باندې میلمستیاوې جوړېږي، په هغې باندې میوه تقسیمېږي، خو له بده مرغه کله یو جلی په پښتني ټولنه او کورنۍ کې پیدا کیږي، حتی هغه ته د خبرې خونسته مور هم د دې لپاره راتل کیږي. نو دا هغه لومړني حقوق دي، یعنی مونږ له کور نظر به وینو، له خپل مور پلار نظر به وینو، آهسته آهسته دا ټولنه ته وځي، له کور نه وروسته بیا مونږ مثلا ټولنه ته پخبدو، او بیا چې کله لور مثلا ځي د بخت کور ته، مثلا د خاوند کور ته ځي، هغلته هم بیا کله نا کله له بده مرغه چې مونږ دوه نوه خشونت لرو یا تاوتریخوالی لرو، چې یو د سړیو له خوا نه په ښځو باندې ده، او بله هم د ښځو له خوا نه په ځو باندې د سیسما په هم باندې، دا د خطرناک د سر دي سي او نارینه په وخت دي نه باندې تاو تخ ولای کوي، ځکه په خزه خوشانه په خزه پوران دي. نو دا هغه څه دي چې لکه دا نه یعنی له هغه کورنۍ نه سبب چې پیدا شوی درا مې سیستم دی را مې سکیږي.
بله، ډیر زیاته مننه میرمن یزي. تاسو خو دې ستانګزي خور خبرې واوریدلې، دوی ویل چې په لور پروتو سیمو کې میرمن له بیلا بیل ستونزو سره مخ دي. لیل مان راته وایي زکالته ډیرای خجل واست هم نه دي، هلته د چاله خل دوی سره ظلم کیږي.
په مجموع کې د خزو سره ظلم د نارینه او د خوا کیږي. که یو خزه د مور په صفت خپل په لور باندې ظلم کوي، او که یو خزه د خواخي په صفت باندې ظلم کوي، او که یو خزه د بنی په صفت باندې ظلم کوي پر بل خزه باندې، او که یو خزه د اندرور یا د یور په صفت باندې بل یو ته دغه کوي ظلم کوي پر بل خزه باندې، یا خوشونه